نن دوشنبه ده دلندیا قوس اتمه د نومبر 9 د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه ته مو شرغلاست وایو په راپورونه کې راځي. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچیه بلونن افغانستان ده
پا افغانستان که پا سمدستی تو گرده تلپات سولی او ثبات را منستکول مهم دی زکا ده هیواد لستر بشری او اقتصادی بحران سره مخ دی.
ده مدافع وکیلانو ده طولین زینی غری وی چی طالبانوی دفتر تغلاله ده پکنده هر که گنی چی زینه انزورگرانی ده طالبانو ترواکمانی و روستا پر کورونو ناسته دی.
کام پکور که خپل فعالیتونه کوم خو بیا هم کله ناکله خپل سلام زنګ وهم چې هغه راتره نه وي.
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهره چن نیولي.
چادرهای متحصنین را جمع کردن آتیش زدن.
د معترضانو خیمه ټولې کړې او اوري ورواچول د ځای و چې وضعیت غیر عادي شو.
د خبرونې په دویمه نیمه کې د ورکو اجزنو د لټې پروګرام اوریدلای شئ. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. اروپایي چارواکي وایي طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالې نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایي چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون او وړمه ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلې او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایی شرکت وایي سعودي عربستان ته له را روان شنبې وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاست کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کرونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالې نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او آژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نښتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نښته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نښته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوې او یوازې یو طالب وژل سوی. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا اتو نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبې پیل سوی خود راپورونو له مخې د خلکو ګڼې ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړي دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپي کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شو چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبي افریقا سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې څلور پنځوس ګټلې دي. اتا جورت یا پلار وطن ګوند د رایو 16.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړي دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي. د تایوان هوایي ځواک پرون وروسته له هغې خپلې الوتکې په بیړه پورته کړې چې د چین 22 جنگي الوتکې د دې ټاپو د هوایي دفاع ساحې ته ننوتلې. د تایوان دفاع وزارت ویلي چې په چینایي الوتکو کې 15H6 بم غورځوونکې الوتکې، 13 جنگي الوتکې او یوه تیل لیږدوونکې الوتکه شامله وه. د چین دغو الوتکو د تایوان جنوبي ساحل ته څیرمه الوتنې وکړې. چین د تایوان د دفاع وزارت د څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. پیټر فیالا پرون د چک جمهوریت د نوي صدر اعظم په توګه تایید شو. د ولسمشر میلوش زیمان دفتر یکشنبه اعلان وکړ چې د ښاغلي فیالا د تاییدي مراسم له پراګ څخه بهر د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شول. او 50 کلن شیاړخی سیاستوال پیټر فیالا په چک جمهوریت کې د مدني ډیموکراتیک ګوند یا CDP مشر پاتې شوی. هغه د تیرې میاشتې د عمومي ټاکنو د ګټلو لپاره له دوو نورو وړو ګوندونو سره یو ائتلاف تشکیل کړ. ائتلاف وتوانید چې د مخکنی صدر اعظم اندری بابیش په مشرۍ واکمن ګوند په خورا لږ توپیر مات کړي او د هغه واکمني پای ته ورسوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو 15 سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپل کډوالۍ تاړ شوي. دې مسئلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولای شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیه سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر ځنډنی شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې ځینې غړي ادعا کوي چې دفتر یې د طالبانو لخوا تړل سوی او ټول وسایل یې غصب سوي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې یوازې د دې ټولنې غړو ته ویل سوي چې له عدلیې وزارت څخه جواز واخلي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنه له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي. د یادې ټولنې ځینې غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر د امر پر بنسټ د دغې ټولنې دفتر د روانې لمریز میاشتې په 2 نیټه غصب او مهرلک شوی دی. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې وغړي لینا احمدي
انجمن از طرف طالب
د ټولنې دفتر څلور ورځې وړاندې د طالبانو لخوا غصب شو. دفترونو ته ننوتل او ټول وسایل یې مورلاک کړل. هیڅ چا ته د کار اجازه نه ورکوي. اوس هیڅ یو کارکوونکي ته دفتر ته د ننوتو اجازه نشته.
اغلی احمدی وای دغه ټولنه د وکیلانو د پیسو په ملاتړ جوړه شوې او هیڅوک د غصب حق نه لري. د دې ټولنې یو بل غړی تمنا صدیقی بیا وای د طالبانو له راتګ وروسته ټول مدافع وکیلان له سختو ستونزو سره مخ دي.
زما هیله د اوسنۍ دولت د طالبانو د دولت څخه دا ده چې طالبان اوس په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې غواړي خپل یو په معیار برابر حکومت جوړ کړي، او په داسې یو حساس حالت کې کتری او متخصصو کسانو ته اړتیا ده. که په عدلي او قضایي وي، او په اداري او په نورو بخشو کې حتما باید ځوانان وي چې هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې خپل یو ستاندارد حکومت جوړ کړي.
دغه مدافع وکیلان وایي خلک دوی ته اړتیا لري، او په قضایي برخه کې د مدافع وکیلانو نه فعالیت کولی شي په حکومت کې د بې نظمۍ لامل شي. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوې ردوي.
غټولنه نه ده تړل شوې، یوازې دومره ورته ویل شوي چې د عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز واخلي تر څو د وزارت تر څار لاندې وي. دغه ټولنه آزاد د خپلې ټاکنې کولی شي، خپل وکالت کولی شي، خو د رشوت او فساد د مخنیوي لپاره ورته ویل شوي چې جواز دی واخلي.
د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1400 کې جوړه، او په همدې کال کې د مدافع وکیلانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې تر دا مهاله شاوخوا 6000 وکیلانو د دې ټولنې خوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېرې 1500 ښځې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درې دیلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لزګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګری، نقاشي او خطاطي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمیر له دغو نجونو چې انزورګری پرېښي او په کور کې تمرین کوي، له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګری د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپلې رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلی. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر یې هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنو و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما ده خانم
موږ له دې خاطر چې له یادم ونوځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یا یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چی تازه در رسامی د زده کلو په کورس کې شامل سوی و اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل ښوونکو همکاري غواړي.
سامی می هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله او مبدیر کار می پوره کوله، خو کله چې دا جنگونه شروع سو د نوې نظام له نور ټولنت نو لاره ما خو په کور کې می رسامی کوله، خپل فعالیتونه می اجرا کوله او همداسې اوس هم ادامه ورکوم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله نا کله خپل استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنۍ ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینهو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه دلته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نورو بخشو کې دلته کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نشي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع سوي. نو کله چې دا شروع سي بیا به نو معلوم سي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی سي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
ازادي رادیو ته غواړی است اوس به اسمت سروان را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له وخته رسېدو وروسته افشا شوې لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وې، جینیا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وې. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اګست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل، دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول، خپل ګاونډیان او همکاران یې حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندې شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود، وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغو کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د ښار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقانی شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قومندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه، په دې شار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولستانو نورو سره د اګست په 15مه د شار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو، د هغه کارکونکو بې وسلې کړل او پرې نشودل چې کمپیوټرونه او اسناد لمنځه یوسي. مولوی عمری وایي چې بدری ځواک بیلابیلې دندې پر مخ وړلې، یو برخه یې وسلوال جنگیالي و، بلې برخه یې د بسپنې یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یو برخه په تبلیغاتو بوخته وه. او د هیل رسپانی بیا د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پر لمړنۍ وینا لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی لیکنې سره سم مولا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیارډونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحرانی وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوی و. نړیوالو مؤسسو په ځلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته بې وزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حملې هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړي چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایي امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
او سم د سیمې په اړه ایرانی ځواکونه په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د نورین په خاطر په اعتراض راوتلي و چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روختون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله استانګزین اوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 204 لسنه هغه مظاهره چان نیولې و چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلي. د مظاهره چانو د ځپلو او نیولو غاڼې ویډیوګانې په خواله رسنیو خبرې شوې. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډې لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپيان شوی. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوخکي بهونکې غاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګیدل او ژوبل دي. ټپيان دم ګړې روختون توړل شوی. واشنگتن میشته ایرانی کارپو علي افشاري د آزاد اروپا رادیو فردا څنګه سره په امریکا کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاریخوالی اړولي.
چادرهای متحصنین رو جمع کردن آتیش زدن
د موتریزانو خیمی ټول کړی او اوري ورواچول هغه ځای و چې وضعیت غیر عادی شو او د تل په څیر مظاهره په تاریخوالی وړولي. هڅه وکړه چې فضا غیر طبیعي شي او له هغه وروسته خلکو سره برخورد وکړ او وی ځپل
کوبره انجام درن.
د ایران د بشري حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګيري کلیوال دي چې د شپې مهال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوی. ایرانی چارواکي بیا په دوه ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر بزګردي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوی ناورین په خبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهره د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1990 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بې وزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت ادارې ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپيان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
ځینی اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه فرانسه هر کال د بهرنیو محصلانو لپاره د لیسانس او ماسترۍ په کچه سکالرشیپونه اعلانوي. یو شمېر افغان محصلان چې په دې سکالرشیپونو کې د ګډون هیله لري ډیر وخت د دغو پروګرامونو له اعلانه ناخبره وي او یا هم په غوښتنلیک د نه پوهېدو له خاطره له دغو چانسونو بې برخې پاتې کیږي. خو په فرانسه کې د پښتون ځیرک په نوم یو افغان محصل د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشیپونو کې د ګډون لارې چارې شي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه ورسره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نشي پیدا کولای. تاسو یې لاته بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشیپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډیر کم خلک شرایط پوره کوي. او بیا د غوست غشتنیک نړیوال سکالرشپونه تسپاري ولی لوستون زده د چی په سنی شرایطو کې د نړیوال سکالرشپونو معیارونه ډیر لوړ دي او رقابت ورستر بل زیاتیږي دلته چې سکالرشپونه اعلانیږي په کې د نړۍ د مختلفو وادونو څخه ډیر فعال په شرایطو برابر او ور کسان خپل غشتنیکونه ورته سپاري نو د افغان مسلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغه سوي چې دوی وکولی سي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د هغو لپاره څه کول په کار دي او ستاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت دا لرو چې څه چې موږ دوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډیر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا لا تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولی موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولی سي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولی سم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړی او په عین وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. که په لنډه توګه ووایاست چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای سي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای سو. ولې د سکالرشپون لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځانه سره ولرو، ځینې زموږ ادارې دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد باید ترجمه وي، همدارکم سی وی یا خلاصواني، موټیویشن لیټر دي، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتون نه اخستي وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او ایلټس دي دا باید ولرو، او کم مالی امکانات چې لرو، بانکي حسابونه دغه اسناد باید ولرو، د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو. او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړی وي چې زه زده کړې کوم په زده کړې کې نور مختصم، دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر کړي.
په فرانسې کې میشت افغان مواصل پښتون ځیرک و چې د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشپونو کې د ګډون لارې چارې ورښیي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پر لپسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي، خو طالبان وایي چې امنیت راوستلی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لاره هواره کړې ده. اسمت څارون په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رزول پر کېدو سره ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې